سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: یوناما وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د لشکرګاه په جګړو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د بشري جنایتونو تور لګولی.
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره د افغانستان د جګړې په اړه مرکه لرو.
زه فکر نه کوم چې طالبان په 80% خاوره واک لري. دا د دوی خبره ده، نقشه اصلاً داسې څه نه ښیي.
د جګړو اقتصادي اغیز د کندوز، نامتو، خټکی او هندوانې بازار نه لري. او د ایران لوی مذهبي مشر ابراهیم رئیسی د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
ملګری ملتونه په تیرو 40 ساعتونو کې په لشکرګاه کې د لسکونو ملکیانو د وژلو خبر ورکوي. افغان ځواکونه په جوزجان کې طالبانو ته د درنې مرژوبلې ادعا کوي، او په ایران کې د نوي ولسمشر لپاره ځانګړي مراسم ترسره شول. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وویل چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو 40 ساعتونو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلی دی چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. یوناما د افغانستان په شاري سیمو کې د شخړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې په هلمند کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د هلمند په ګڼمیشته سیمو پرله پسې د هوان ډزې کېږي او هوایي بریدونه روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژوره اندېښنه لري. ښاغلی بلینکن په واشنگتن کې وویل:
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو راپورونه لیدلي دي. دا راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي، او دا جنایتونه یو مخ د منلو نه دي.
د بلنکن تر دې څرګندونو مخکې پرون په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لسکونو ملکیان وژلي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. او تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې په سپین بولدک شاوخوا 40 کسان تشخیص کړي دي چې طالبانو وژلي دي. شاهین 209 قولي اردو وایي د شبرخان پر شارې د طالبانو حملې شاته تمبولې دي. له تیر شپې تر نن سهاره د جوزجان د مرکز شبرخان شاوخوا سختې جګړې وي. د راپورونو له مخې طالبان هڅه کوي چې د جنوب او ختیځ له لوري د شبرخان شار ته ننوځي. د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو پر ډلو د شبرخان په جنوب کې د حسن تابین په کلي کې او د دې شار جنوب ختیځ لور ته د صوفي قلعه په سیمه کې بمباري شوې ده چې د طالبانو 50 کسان وژل شوي دي.
در مجموع 57 تروریست طالب به شمول 3 فرمانده کلیدی از اینا امشب کشته شدند.
شغل رضایی دا ادعا هم وکړه چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده، خو چارواکي دا ادعا بی بنسټه بولي. د افغانستان ولسمشر د هرات د ښار د اوسیدونکو د تیر شپې د الله اکبر د ویلو د هرکلی ترڅنګ نن په کابل کې پر طالبانو سخت انتقاد وکړ. اشرف غنی وویل:
طالب دی پوسی چې دا خوره همیشه په الله اکبر درېدلې، او الله اکبر دوی ته څوک نه ورکوي. دوی کار فتنه ده، فساد ده، وزل دي.
هراتیان ماسختن محل د خپل کورونو بامونو ته پورته شول، او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل. دا اعتراض داسې محل کې شي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې جګړو 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته ور انتقال شوي دي. د ایران د ولسمشر د تنفیز مراسم نن دغه یو د مشر علي خامنهي په حضور کې ترسره شول. هانا کاویانی د ازادي راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا خبريالوي:
مراسم امروز صبح در تهران
په تهران کې د نن سهار مراسم لږ پیچلي و ځکه چې په ایران کې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې انتخابات تر سره شول او اوس د تنفیذ په نوم مراسم جوړ شول چې پکښې د اسلامي جمهوریت رهبر دا انتخابات تایید کړل بل لور ته په خپل رئیسی د پنځم په ورځ په پارلمان کې د ولسمشری د لوري په مراسمو کې برخه اخلي
ابراهیم رئیسی په نننوي مراسم کې د خامنه ای لوري د تنفیذ د حکم د واک تر لاسه کولو وروسته ژمنه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو لپاره به هڅه وکړي د اوکرين پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې وموندل شو د بیلاروس کور په نوم د شیشو غیر دولتي مؤسسه له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتی څخه تشدیدلې دي مرسته کوي په بیلاروس کې د 2000 کال په اگست کې د ولسمشۍ تر انتخاباتو وروسته چې په کې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو پراخ مظاهره وشو او د مظاهره د لوکاشنکا لوري سختي وځپل شو بیتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د مړی راځوړن پیدا شو او روسي خبردا چې د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا عالم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د چارون کې پلاوی غړی ټاکل شوی ده د پروسش کال هم د دې نندارتون د چارون کې پلاوی غړی و میرمن عالم اساجی رډو ته وویل
کوم فلمونه چې ما تراستولې دي باید تر ټولو غوره هنرمندان پکې انتخاب کړم ل اولس هیوادونو څخه نه وشت فلمونه د سیالوي لپاره غوره سوی دي
دا نن درتون د سپتمبر له 28 د اکتوبر تر 9 د اسپانیا په مادرید کې تر سره کیږي
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وې پانه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د وې پانه پته ده قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارخونه میر احمد سپای کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه تیزه شوې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې 40 ملکی وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي یونما وایي که د جګړې ښکېل خواوي د ملکی کسانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورنکړي نو انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کندهار او هرات ولایتونو کې د طالبانو حمله په شاته تمبولي خو طالبان بیا په دې ولایتونو کې د پرمختګ خبره کوي په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې واوري
په افغانستان کې د سخت جګړې او ملکی تلفات په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما اندښنې یو نما د شنبې پورس په خپل ټوئیټر لیکلی ک افغان حکومت او طالبان د ملکی تلفاتو خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي انساني نورین رامسته کیدونکي دی دغه سازمان دغه شان لیکلی د زمکه لخوا د طالبانو حمله او د حواله لره د افغان ځواکونو حمله د ملکی تلفاتو کچل وړه کړي ده یو نما دغه شان لیکلی چې یوازې په تیر 24 ساعتونو کې په هلمند کې 40 ملکیان وژل شوی او 113 نور ټپیان دي یونه ماند هیڅ څرګند کړي چې په زورګونو خلک بيځای شوی او ډیش مين نور دی ویری په حال کې دي لدی سره هم حال د افغانستان په څو ولایتونو لکه هلمند کندهار او هرات کې جګړو سخت زور اخیسته او دوړخوي د پرمختګ خبره کوي د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستيال فواد امان ویلي چې دوی په دغدري ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ شو بلاړولي
تلفات بسیار سنگین به طالبا وارد شوه د وسات و اراضی
تیر ورځ طالبانو ته په هرات ولایت کې درنه تلفات وختي د دې ولایت د خار اړوند ډیر سیمه د طالبانو له حضور پاکي شوی په کندهار کې د طالبانو پر وړاندې عملیات روان دي او په هلمند ولایت کې هم افغان کمانډویان ځای پر ځای شوی او اوس مهال په لخرګا خار او اړوند سیمو کې د عملیاتو ترتیب روان دی
هاجمي داخله شهر لشکرګاه او در همای شهر لشکرګاه هستند
د خغل یمن په خبره د ملکی تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې د غډل په هلمند ولایت کې زیات سیمه نیولې او په کندهار او هرات کې هم پرمختګ کړی خغل مجاهد وی طالبان د ملکی کسانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي خو ډیری دوی په هوایي بمباریو کې وژل کیږي دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شردافیر راس ویلسن ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي طالبانو تل دا روښانه کړی چې د افغانستان جګړه نظامی حل لار نه لري ځکه د خبره دا ډلنو غړي به څنډې تشي بلکې نړیوال مشروعیت غواړي خو خاغلی ویلسن دا هم ویل چې طالبانو په سم ډول په خبرو کې برخه نه ده اخیستې او د تاوتریخوالي کچه هم لکه څنګه چې امریکا باور درلود راحکته نه شوه.
د امریکا او طالبانو په هوکړه کې ځینې موارد شته چې طالبانو هغه عملي کړی دي، خو داسې موارد هم شته چې ورته ژمن نه دي پاتې. زموږ له نظره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي، هغوی د سولې په خبرو کې سم نه دي ښکیل شوي. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راټیټه بشي زیاته شوي. د امریکا او طالبانو هوکړه باید په سم ډول عملي شوي وه.
په افغانستان کې د امریکا سفیر شازده افیر وویل په لومړي قدم کې باید پر طالبانو نړیوال فشارونه په مؤثر او منسجم ډول زیات شي.
راپور کې مو واوریدل چې یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وای په لشکرګه کې د هلمند په مرکز کې په تیرو 24 ساعتونو کې څلوېخت ملکی وګړي وژل شوی او سلګونه نور ټپیان دي. د شپې د ټلیفون په لیکه د هلمند والی سکرتر او بخې د هلمند والی محمد ولی علیزی سکرتر د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او د وضعیت په اړه د هلمند وضعیت په اړه پښتنه ترې کو او بخې کته سو خپل نوم را تووایست او بیا را تووایست چې په هلمند کې ورستای امنیتی وضعیت څنګه دی. موږ ته داسې راپورونه هم را رسیدلې دي چې څو شېبې مخکې د هلمند د والی پر دفتر توغندای لګېدلای.
ډېره مننه. زما نوم سید مشتبه سادات د والی صاحب سکرتر یم. فعلاً د هلمند ولایت د مقام څخه تاسو ته دعوه درکوم. ستاسو مننه کوم چې زموږ سره مو د همدردۍ شریک کړه. او دا څوره د کیږي چې هلمند ولایت کې واقعا چې ډېر شدید بریدونه شروع وه او په دې اړه باندې د دشمن تلفات هم بیخي ډېر وو چې بیخي نهایت زیات وو. اوس هم د څو شېبې مخکې تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت مخکې تقریبا درې نیم بجو پر ټیم باندې چې موږ خپله د نظامي چارو باندې مصروف وو چې یو توغندی زموږ دفتر مخ ته ولګېدلو چې له امله څوک خوښ نه شو او داسې هوایي ځاله په هدف یې د ولایت مقام و چې ویولې او د دې یو زیاته اعدام په دې باندې چې موږ کوشش کوو چې هلمند ولایت سقوط کو تر څو موږ وکولې چې نور ولایت ته هم د هلمند په شان باندې سقوط ورکو.
صدات صاحب دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو که د قواو موقعیتونه راته ووایاست چې دولتي ځواکونه په کومو سیمو کې دي او طالبان په کومو سیمو کې دي، یعنی ناحیه او سیمه کومې د طالبانو په ولکه کې دي او کومې له دولت سره دي.
فعلاً لپاره د حکومت او د دولت سیمه چې دی دغه خیلی چوک چې دی دا مربوط د چوم او جیو پورې مربوط دی. اول او جیو پورې مربوط دی چې دوهمه حوزه او اوومه حوزه اتمه حوزه دا ټول سقوط دی او اول هم فعلاً لپاره سقوط شوی دی. صرف د ولایت جاده چې پاتې دی دم امنیتي ځواکونه او قمانداني پاتې او ریاست امنیت ملي پاتې دی، محبس هم دی او
میدان سیمه هم دی دولتي ځواکونه په ولکه کې دم دسه.
بلې، اوس ځکه چې د خلکو د دې مشت کې به هیڅ توازن هم نه دی چې او صرف در خپل میدان چې دی د دولت تر شاو خاص نه په نتاره شخصیت نه کولای.
بله، د تیر شپې په ترڅ کې د یونما پر راپور کې مونږ واوریدل د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په آخري راپور کې چې نن خبر شو مونږ واوریدل چې وای په تیرو 24 ساعتونو کې 40 تنه ملکی وګړي په لشکرګه خر کې وژل شوی دي او سلګونه نور ټپیان دي. دا خبره څومره رښتیا ده او تاسو یې تاییدوي؟
چې موږ خپل په سانه کې هم دلته ملکی کسان چې دی کم ځایو کې چې دشمن د تیرې هفتې راهیسې دلته ځای پر ځای شوی و، دلته د دشمن ډېر تجمعات و. تقریبا هغه ته دغه د صافیانو سیمه قلعه کونه کې ډېر دشمن ځای پر ځای و. دلته تیاری چې بمبار کړی دی دومره نه، تقریبا 4-5 ماشومان څه د مرګ شي درې چې دوه درې پکښې منسي نو ټکانې په بس وختونو کې پلان لپاره موجود دي او دشمن چې دی تلفات نهایت جاتو هغه د خپل د دشمن خپل ځان د پاکېدو په خاطر مې دا کوشش کی چې د خلکو د کورس څخه استفاده وکړي او چې نور بمبار پر دشمن باندې ونه شي. د دوی هدف دا دی او طرفه د ملکي وګړو څلور کسان نه دي. دا چې موږ خپل ځاني شاهدان یو درې څلور کسان ترتیان او څو کسان په کښې ماشومان د څېلې دي او یو څه د ټولو اسان دا امکان نه لري. موږ ترتیان شته خو موږ ته مړې د مشران د نور نه تشکیلي کړم بس روغتون کې ټول موجود دي خپل پوښتنه ته ورغلی وو.
سادات صاحب یوه وروستۍ پوښتنه په خپله والي علیزای صاحب په لشکرګه کې دی او ک وتلای او نور چارواکي امنیت قومندان امنیت رئیس او دغه کسان چې ولایت اداره کوي دوی په هلمند کې شته ک وتلی دي
چې ځکه خپل ورسره په هر مجلس او په هر مجلس کې خبرې کوي ورسره ځایمه د مکه توغندې چې مولګې د خپل د دفتر څخه په دفتر کې ناستو مجلس مشروع راووتلو او رئیس د امنیت هم دته الحمدلله خپل شو قوي مورال خپل د پرسونل سره دی خصوصا کولوندو کمانډر صاحب جنرال عبدالسامی سادات چې واقعا یو پیاوړی شخصیت دی د ټول د مراد د قوی کېدو په خاطر باندې همدلته ټول میشت موجود دی. دا اوس هم جناب والي صاحب چې دی مجلس کې دی د کومندان صاحب د کلوډو رئیس د امنیت ملي او کومندان صاحب خالد وردګ امنیت کومندان واقعي چې پیاوړي شخصیتونه دي د لوړ مراد خاوندان دي د خلکو د مرار لپاره هلې ځلې کوي که چې بیس خبر نه ساغو په زړونو کې ډاډ ورکوي.
ډیره زیاته مننه که یو لنډ راته ووایي چې پلان همدا دی چې تاسو پاتې کېږئ او مقاومت ته دوام ورکوئ.
زموږ خو دغه اخري مجلس هم دغه وو چې موږ کوشش کوو چونکې د کابل څخه هم تېره شپه څلور سوه قطعات راغلي دي او د سل کسان بری هم وتلي وو چې ډېره غټه لویه ماته ورکړه دښمن ته. نو چونکې نور هم اوس هغه رارسېدلي شراو کې دي هیبت الله علیزی د کومندو خاص کومندان چې دی هغه هم تېرن لپاره د په دغې کې د شورا او ته راغلی دی. انشاءالله ژر به اوسې تر ماښام پورې شاید هغه ځان هلمند ته راورسوي او د هلمند وضعیت به انشاءالله ښه شي.
ډېره زیاته مننه. سید مجتبی سادات د هلمند د والي د دفتر رئیس و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات راکول. آزاد خبریال په هلمند کې آزاد خبریال زین الله ستانکزای د شیبه د ټلیفون په لیکر سره دی. لدنه د جګړې وضعیت او د موقعیتونو په اړه پوښتنه کوو. ستانکزای صاحب د هلمند وضعیت تاسو د صدات صاحب خبرې واورېدې د والي د دفتر د رئیس او سکرتر څومره فکر کوئ چې د هلمند د سقوط احتمال شته؟ ستانکزای صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اورېدلې. فکر کوم که لږ خپل موقعیت بدل کړئ چې موږ ستاسو آواز صفا واورېدلی شو. اوس یې اورو، مهرباني وکړئ.
تکل صاحب څنګه چې سادات صاحب د موقعیتونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړه، حقیقت دی همدغه ولایت مابس امنیتي ملي میدان یو ساحه او قومندانی پاته ده. دوی په خپل وایي چې تراول او زی پر ټول او زی سقوط، یعنی د شهر په ټولو برخو کې طالبان دي. طالبان لیدل کیږي د ډیر جګړې د شدت لامل، د بمباروي لامل ملکی خلک یا له شهر وتلی دي یا هم په کورونو کې بند پاتې دي. الته خلک په ډیر سخت حالاتو کې دي. سادات صاحب ویل چې موږ کوشش کوو چې هلمند سقوط نشي. اوس خبره د هلمند نه ده، دوی په خپله وایي چې اول او ځله سقوط ته. اوس دوی کوشش کوي چې د ولایت وژغوري، مابس او امنیت ملي دا وژغوري. الته ملکی خلک ډیر فضاب دي، ډیر پتنګ دي او پاتاسو ستاسو د راپور په اړه باندې چې سلوش کسان وژل سوي دي، په دې اړه باندې زده د خبره په دې خاطر تاییدوم چې موږ په جریان کې یو د خلکو سره په خبرو کې یو. ما پرون ماښام د غسر خبره کړې، د ایمرجنسي د مسؤلینو سره خبره کړې چې تلفات د ملکی خلکو څه ډول دي. دوی موږ ته وویل چې موږ ته ډیره جالبه معلومیږي، دومره زیات دی په ښار کې دی، په ګڼمیشتو سیمو کې دی، بمبار دی او موږ ته په تیرو درې ورځو کې بل تر هر وخت، یعنی تر هر ځای چې جنگي مشتکم زخمیان راغلي دي چې په هغه کې څو ماشومان دي او یو څو لویان دي.
چې لکه څه دی ستانکزای صاحب، په داسې حال کې چې جګړه توده شوې په طبي ډول باید د تلفاتو شمیر او د ټاپیانو شمیر زیات وي، د هم د مړو هم د ټاپیانو، نو څه پېښ شوي دي چې اوس د پخوا په څیر تلفات زیات نه دي؟
وګورئ، دا جنگ د تیرو اتو ورځو چې د ښار ته داخل شوی دی، د دې تر مخ د مختلفو ولسوالیو د سقوط پړاوونه تیر شول. طالبان د شمال د طرف او د غرب د طرف او د مختلفو طرفونو څخه په شار باندې د عملو تابع ونیول، او په لومړی ورځ باندې دوی ځینې ساحې سقوط کړې. مخ ته راغلل شاریان چې په دې باندې پوهېدل چې شار ته کېدای شي جګړه راشي، ځکه چې ولسوالۍ سقوط د هلمند یوازې کچکی ولسوالۍ وسپاته ده چې هغه مرکز دی، هلته هغه د دیم پروژه شروع ده. نو خلک پوهېدل، یو تعداد خلک د شار څخه ووتل، خوشبختانه چې لارې خلاصې وې، خلک مختلفو ساحو ته تلای شوی، ټول ولسوالۍ ته ووتل. یو تعداد چې په شار کې پاتې دي هغوی هم د احتیاط څخه کار اخلي، کېدای شي خپل خواړه او شیان بیا برابر کړي وي، تر یو وخته پورې یاره کمی خو خلک ډېر نه راوځي. ولی دلته خبره دا ده چې د ورځې طالبان جنگ کوي، ډېر عملی طالبان کوي، که په ماباسي کې، په ولایتي کې، په نورو ساحو باندې وي. د شپې بیا تر ډېره چې معلومات لرم طالبان ډېر جنگ نه کوي، په خپل ځایو کې ناشتي. دوی بمباری کوي، دولت له خوا څخه ډېر سخت بمبار کیږي، نو خلک چې هغه په خپل ځایو کې پاتې وي هغوی نه راوځي. په زیرخانو کې یا په نورو پټنځایونو کې ځان نه پټ کړی وي، نو د دې عمل څخه ډېر زیات تلفات نه دی اوښتي. ولې وضعیت په ټوله کې ډېر ګډوډ دی، خراب دی، کېدای شي خلک د لوږې سره مخامخ شي، کېدای شي خلک د نور مشکلات سره مخامخ شي. که جګړه نوره وځلېږي په شار کې، بیا کېدای شي یو بل ناورین د لوږې او د بیچارهګۍ او د بیکارۍ څخه رامابین سي. اوس شار تش دی، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، د ساحې ټوله نیول شوی دی، یوازې د ګوتو په شمیر 15 پاتې دي. نو په دې ځای کې خو بیا د ملکي خلک هم نشته، په دې کمربندونو څخه شاته دي خلک. اول ته کېدای شي جنگ ډېر اثرات نوي.
ډېر زیاته مننه، خدای دې د هلمند خلک او د افغانستان د نورو سیمو ټول خلک خدای دې وساتي، او دوی ته د روغتیا او سلامتۍ هیله کوو. له تاسو نه هم مننه کوم ستانګزای صاحب چې په دې خبرونه کې را سره وي. زین الله ستانګزای آزاد خبریال و چې د هلمند د وضعیت په اړه نظر څرګنداو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په خبرګون کې وایي که دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي. انتون بلنکن وایي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملاړه نه وځي. خدای زیاتوي چې که دا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي، له دې غوښتنو څخه به یې هیڅ یوه عملي نه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که دا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هغه وختونه چې له نړیوالې ټولنې لري وبنه منل شي. انټونی بلنکن چې د کډوالو لپاره د نوې پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملاړه ووځي، او تر خوا یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته په آزادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداري ورکړي که دا ډله د افغانستان په زور نیولو او همدا ډول خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي، له دوی هیڅ یوه غوښتنه د منلو نه ده.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي، او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. خو که طالبان په زوره د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي، له دوی هیڅ یو شی کېدونکی نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي، او غواړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هېوادونو ته هم اشاره وکړه. ویل د دې هېوادونو سره به چې یو باثباته، صلح امیز او ډیموکراتیک افغانستان غواړي، ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا داسې مهال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې خپل جنایتونه ګواښونه او تاوتریخوالی راکم کړي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم وویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې یو شمېر ملکیان د غچ اخیستنې په موخه له کورونو راویستلي او وژلې دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنګي جنایت ګڼل کېدای شي او دغه پیښې باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤل طالب وسلوال او قومندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی که د طالبانو مشران نشي کولای خپل جنګیالي کنټرول کړي نو په راتلونکي کې د حکومت والۍ لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایی بمبارد سره مخالفت ښودلی او دا یې د دوحې له تړون سرغړونه بللې ده. خو ازادي راډیو سره په خپله تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوحې تړون یو شمېر برخې ماتې کړي دي او ځینې یې عملي کړي دي. خغلی ویل سندې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان وایي د دوه ولارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. هغه د نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او تر خوای د جګړې پر میدان کې پر دې ډلې فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولای شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل ټاکنه کړې او اوس د طالبانو وخت چې له سولې او جګړې یو وټا کې. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداري هم ورکړه چې طالبان د سولې میز ته سره کینی نو حاضر دي چې خبرې وکړي او کجیرې جګړه غوړه کړه نو د جګړې په میدان کې به یې پخې ور مات کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د کندوز د خټکیو او هندوانو د بازار د نشټوالي په اړه راپور د هلمند د مطالبو د فوق العاده پوښښ په خاطر له نشر نه پاتې شو. له دې کبله زما بښنه ومنئ خو نړیواله مسله مو شته. ابراهیم رئیسی نن د ایران د لوی مذهبي مشر لخوا د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه تایید شو. رئیسی د منځلاري حسن روحانی ځایناستی دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې د محافظه کارا ابراهیم رئیسی د تایید مراسم نن د سه شنبه په ورځ په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علی خامنهای په حضور کې پیل شول. ټاکل شوی ده د لوړې مراسم د پنځ شنبه په ورځ جوړ شي. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپل څلور کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقې د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ له اټومي موافقې څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې وویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقه وته پر دغه هیواد یې نوی بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسیده. رئیسی ته ولسمشر په توګه له یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برتانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یو تیلمرون کې بیړۍ د حملې تور پوری کړي. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیسی په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دي چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشری به محافظه کاران نور هم قوي کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکو په انتخاباتو کې له کاندیدې راتسول. منتقدین وایي چې د جون د 13 په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسی په ګټه یو شمیر نور قوي کاندیدان رد شوي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورور الله من په دغه حالت کې دي. دلته اوس دنګ د بازار مده چې دي خلک نه چې دي ټوکې او فراو نه کوي.
السلام علیکم زما سلامونه دي ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. زه ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو دنګ واري دي. ورور دلته موږ ډیر په بد وضعیت کې یو. د قانون ډیر مسلمانان شهیدان پراته دي په تیر دوه سو کې. د خدای او د قران لمې دروازې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو د راډیو ازادي د ناری مو د کندهار څخه صفا چارواکو دا راو دی چې وروره بالا دا ولس مدر بدل کوي. دا دی وسم سره دار بدل راځي انډیواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یو کواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خوران د غسرت مرته په بازار کې نه شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو ری قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د امریکا د سفارت له شارج د فیر سره ځنګړې مرکه خبريږي او همدارس د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ هم شته. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 24 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلي دي چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژور اندېښمن دی. بلنکن وویل چې دا جنایتونه د منلو نه دي. شاهین درسونه قولی اردو وای د شپرغان پر شارې د طالبانو حمله شاته تم بولیدی او په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه حمله په ترڅ کې 50 طالبان وشل شوی دي. د ایران د ولسمشر د تنفیز مراسم نن دغه هواد د مشر علي خامنه ای په حضور کې تر سره شول. د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د شیشکو مړی نن پیدا شو پروندای په کیف کې ترې تم شوی وو. د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا عالم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د چارون کې پلاوی غړی ټاکل شوی دی.
او د هم اقتصادي او بخښي سپورتي خبرونه.
حسن زمانی د هلن نایمه خنلوډل سره یو ځای سوم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشفنه نازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې د پخواني لوبغاړی د هلن نایمه خلایې وشتو کولو خته فوټبال لوبډلې سره د یو کلن قرارداد لمخې یو ځای سوم. فیروز مشف سیاتوی له دیوډاند حسن زمانی د هلن لمړی دسته غوړه لیک ټیم او د غشان تل استار لوبډلې کې لوبډلې وچین. تیر کال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په بلنه د نړیوال جام او آسیا ملتونو جام په سیالیو کې د لوبډلو لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې سره روزون کې یو د افغانستان د والیبال فدراسیون ارشد مرستیال محمد یوسف صادق د تاجکستان د والیبال فدراسیون په بلنه د تاجکستان لوبډلې دا سر روزون کې په توګه ټاکل شوی. دا لومړی ځل دی چې یو افغان روزون کې په بهر کې د وی لوبډلې مسولیت په غاړه اخلي. ټاکل شوی چې د محمد یوسف صادق ترڅار او لارښوونې لاندې د تاجکستان د والیبال ملي لوبډله د رواني اگست میاشتې په 15مه د مرکزی آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. او د کرکټ د نړیوال شداوري جام پاړه د شعیب اختر وړاندوینه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی تیز توپ اچونکو کې شعیب اختر وای د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام نیمه پایلو بوتبه. افغانستان، هند، پاکستان او ویست انډیز کرکټ ملي لوبډلې لار پیدا کړي. نو موږ په خپل تازه سرګندونو کې ویل دي چې د یادو څلورو لوبډلو لړل به هند او پاکستان د نړیوال جام پایلو به وکړي او د پایلو بور ګټونکو هیواد به پاکستان وي.
سپورتي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دفتر سره د ازادۍ رادیو مرکه. افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د طالبانو د حملو زیاتېدو امریکایي چارواکي او له هغې ډلې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفتر اندېښمن کړي دي. پروستیو څو ورځو کې پر لشکرګاه
کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د فیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي، خو دای زیاتوي چې افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی دی. راس ویلسن د خبره له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون یو شمیر برخې چې یو پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي.
مننه ښاغلی سفیر چې وخت مو راکړ. د اګست یو دیرشمې لپاره حساب پیل شوی، هغه مهال چې په دې اړه فکر کوئ
هغه به د میاشتې وروستۍ ورځ وي. له هغې وروسته باندې زه نه پوهېږم. زه د وړاندوینې په برخه کې ډېر ښه نه یم. زه پوهېږم چې په ټول افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي په اړه ویره کې دي، د طالبانو د پرمختګ په اړه اندېښمن دي، د هغه څه په اړه چې جمهور رئیس بایډن د اګست میاشتې تر پای د پوځي ماموریت او د امریکایانو د حضور د پای په اړه ویلي اندېښمن دي، خو نه پوهېږم چې څه لیږدوي. مګر په هغه څه چې پوهېږم، افغانستان پیاوړي بنسټونه او قوي پوځیان لري. زه پوهېږم چې د سولې یو بهیر روان دی، هغه بهیر چې زمونږ د هیلو همره بریالی نه دی. دا مهم عناصر دي چې په یو ډول راتلونکی ټاکي. فکر کوم د افغانانو د دې هیواد دوستانو لپاره مهم دي.
ښاغلی سفیر، د سولې په اړه به خبرې وکړو. آیا فکر کوئ میلیارډونه ډالر چې مصرف شول ارزښت یې درلود؟
That other donor countries and that Afghans themselves have made over the last 20 years have fundamentally changed this country. A whole new generation.
زه فکر کوم تیرو شلو کلونو کې هغه پانګونه چې د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو او خپل افغانانو وکړه، په دې هیواد کې بنسټیز بدلون راوستی. یو نوی نسل چې تاسو ترې استزولي کوئ، باید ووایم چې ښه روزل شوي دي. یو پرانیستې ټولنه کې چې د تیرو شلو کلونو په پرتله د ښو روغتیايي خدمتونو په لرلو د ماشومانو د مړینې تر ټولو ټیټ شمېر سره مله ده. ډیر وګړي لوړ زده کړو ته ځي. په هیواد کې اقتصادي پرمختګ دلته د ژوند معیارونو له هیلو پورته پرمختګ کړی، او زه فکر کوم چې افغانان په دې اړه له ما ښه پوهېږي.
Has improved unbelievably.
بل شکه چې ستونزې هم شته. نامنه چې موږ ټول شاهدان یو، بې ثباتي د پام وړ ده. زه فکر کوم چې پالیسی جوړونکي که هغه افغانان دي او یا هم د دوستو هیوادونو د دې هیواد ملګري، باید د لاستراوړو په خوندیتوب تمرکز وکړي. دا په تیرو دوه کلونو کې چې زه دلته یم، د امریکا د پالیسۍ په محراب کې دي.
Policy makers in countries that are this country's friends and supporters need to focus on preserving those gains, and that's been a central pillar of American policy here for the 2 years that I've been in this country.
Do you think is it possible now with the ځکه دا اوس په درې لوی ولایتونو د طالبانو برید روان دی، او داغو اداو پر بنسټ چې طالبانی کوي د 50% زیاته خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. آیا فکر کوي چې تیر لاسته راوړنې به وساتل سي، یا هم د طالبانو د زیات تصرف په تمه اوسو، او یا هم د یوې کورنۍ جنګ د پای؟
Well, I don't think the Talibs control 85% of the country. That's their number. The math doesn't add up to anything like that.
خزه فکر نکوم چې طالبان په اتیا سلنه خاور واک ولري. دا د دوی خبره ده. نقش اصلن داسې وسنه خي چې په ډاټ سره وایي چې دوی اتیا سلنه نفوس نه دی. هغه وګړي چې په لوی خارونه کې لکه کابل، کندهار او نورو سیمو کې دي، زه فکر کوم هغه بریدونه چې ورستي ورځو کې وشول، په ځانګړي ډول په کندهار، لخکرګه او هرات کې زیات اندېښنې راپورته کړي دي. مول افغان ځواکونو سره یو دوی محاسبول چې د مبارزې لپاره یو پام وړ د عمل کېدو وړ او واقعیت منل شوی ستراتیژي سره راشي. افغان ځواکونو تیر ونی کې خامل وکړ او طالبان د روسیمو کې شاته کړی دي. پر دې بنسټ ټول مسولیت په یو ډول د افغان ځواکونو پر وکړو دی چې وړاندې نه وو، او دا د دې هیواد لپاره یو لوی ننګونه ده.
Now rests with the Afghan Defense Security Forces in a way that it didn't before, and that is a big challenge for this country.
But also you were intelligence. خو تاسو استخباراتي اطلاعاتو وړاندوینه کړی چې لوتو وروسته د افغانستان حکومت له څو میاشتو زیات دوام نسی کولای. A couple of months after the drawdown.
Well, I don't really buy into the theory or the proposition that
زوږ کاندي ډول وړاندوینو نظریات تغیر پام نه کوم چې د دې حکومت ورځ لاندې دی، او یا هم دا موجود منلو وړ ده. هیڅ شی په نړیوالو چارو نړۍ کې ناممکن نه دی. هغه ډول مې چې وړاندې وویل، قوي بنسټونه له پراخ لوسی ملاتړ سره ولې یو خیر رهبری سره شته. زه فکر کوم چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي چې تیر لاسته راوړنی وساتي، او دا یقینا هغه څه دي چې موږ غواړو وینو. دا زموږ د سفارت لمخو یو ده چې دلته اوسي. دا یو له هغو علتونو دی چې لویدي سفارتونه یې غواړي چې دلته اوسي. څو هغه کارونه چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول غوړ وی کړو څو هغه لاسته راوړنې چې د افغانستان لپاره مهمه دي وساتل شي.
خو د طالبانو په پرمختګ سره افغان حکومت ویل چې حیران سوي دي. آیا تاسو هم حیران یاست؟
I think most people were surprised by the pace of the Taliban advance in June or July.
فکر کوم په جون او جولای میاشت کې د طالبانو د پرمختګونو په اړه ډیر حیران شول او فکر کوم چې موږ هم د طالبانو د زیاتو لاسراوړونو په اړه ټکا مخور. هغه لاسراوړنې چې یوازې له نظامی لارې نه بلکې د قومي مخاورو په ګټه د تسلیمي او پنورو لارو لاسراوړل شوی. په ځانګړي ډول په شمال کې دا واقعا له هیلو پورته و. خو وروسته یونه کې په ځانګړي ډول د جون په لومړیو کې د ډراماتیک پرمختګ وروسته موږ په اسلامي جمهوریت کې د بیلابیلو قوتونو یو ډول یو ځای والی ولید. موږ هم دا ډول د ملیشو یو ډول قوتونه ګورو چې په شمال کې د طالبانو پر ضد د دې ډیر موضوعات شته چې مخکې لدی یوې پایلې ته ورسیږو باید پام ورته وشي. هغه ډول چې مخکې مو ویل زموږ هڅه او تګلار دا ده چې له افغانانو اسلامي جمهوریت او له بنسټونو یو لتیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ننګه وکړو.
The Islamic Republic and its institutions and the gains over the last 20 years that have taken place.
You said on Friday د جمعې په ورځ تاسو ویل چې امنیتي او دفاعي ځواک جمهوریت او خلکو څخه د ملاتړ لپاره باید یو روښانه تګلار استوي. تاسو فکر کوئ چې د وی تګلارې نشټون د طالبانو د پرمختګ علت دی؟
Yeah, I didn't say that. What I was trying to suggest is that to adequately confront the Taliban and roll them back.
ما دا سینه دی ویلی هغه چې ما غوښتل مطرح کړم دا چې د طالبانو سره د مبارزې د دوی پر شا تمول لپاره یو چارچوب جوړ او یا هم عملی شي چې بربنسټي افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو په دوحه کې د خبرو لپاره روخانه د باور وړ او عملی وي. هغه ستراتیژي چې قوتونه وساتي افغانستان او خلګي وساتي او دا چې په دوحه او نورو ځایونو کې د اغیزمنو خبرو لپاره یو حل لار پیدا کړي هغه چې موږ او افغان حکومت ورته په تمه یو.
In Doha or elsewhere toward a permanent settlement to this country's conflicts.
How do you expect our
تفکر کوي چې ډول کې د طالبان قانې کړل سي چې معنی لرونکي او درشتونو خبرو میستر اسي
engage in negotiations.
Well, I think that's a complicated question and one that we and I think Afghan leaders likewise are struggling with. I think one part is more effective international pressure on the Taliban.
یا دا یو پیچلې پوښتنه ده. دا هغه موضوع ده چې موږ او افغان حکومت ورسره لاس او ګریوان یو. زه فکر کوم یو لارې پر طالبانو نړیوال فشار دی. دوی په ځلونو روښانه کړي چې پوځي حل لاره نشته او باور هم نه لري چې دا په ګټه ده چې هیواد په زور او نظامی لارې ونیسي. ځکه دوی منل کېدل او نړیوال مشروعیت واړي او دا د دوی لپاره مهمه ده. دوی نو غړي یو ځل بیا انزوا ته ولاړ شي. هغه ډول چې په نویو ملسي ځکه وو اوس پوښتنه ده چې څه ډول په خطوګه نړیوال فشارونه منسجم کړي چې موږ تر اوسه په دې چارو کې بریالي نه یو. خو په دې برخه کې زموږ روانې دي. فکر کوم دویمه برخه ده چې طالبان د سولې خبرو پرته د جګړې په میدان کې قانې کړچي د جګړې لارې دوی بریا ته نشي رسیدي. د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه وشي کولای د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي باید هغه دلایل چې هغه یعنی طالباني کوي ومني. افغانانو نړیواله ټولنه په دې قانې کړي هغه چې طالباني کوي وګوري یا هغه چې دوی کړي یې کوي وړاندې کړي. فکر کوم دا موضوعات کولای شي حساب بدل کړي. زه فکر کوم چې د تحلیل پر ځای د ستونزو څارل او هغه موضوعات چې ما یاد کړل هغه لارې دي چې
those things can change the calculus, and certainly that's, again, if we think of how to address the problem rather than just analyze the problem, I think those are the right solutions, and those are some of the elements that the government is interested in. Well, I'm not sure that I'm prepared to accept that proposition altogether.
زه ډاډه نیم چې په ټوله کې دا نظر ومنم. دوی د خبرو میز ته راغلي او خبرې په دوحه کې روانې دي. خو په دې پوهیږم چې دوی جګړه کوي خو خبرې هم روانې دي. دا یوازې امریکا نه ده بلکې په سیمه کې زموږ ټول شریکان د طالبان غواړي او موږ هڅه کوو چې دوی د سولې میز ته راشي او د سولې لپاره خپل اصطلاحات روښانه کړي. هغه موضوع چې دوی د کولو په برخه کې ډېر بې پروا دي.
For peace, which they've been extremely reluctant to do, and then get into a conversation. That's what we're trying to do.
Do you think
that I figure Kuwait Taliban do he hokra amili kawi?
There are elements of the US Taliban agreement that that the Talibs have largely abided by. There are other elements that they have not in our
The America and Taliban terms the Doha po hokra ki yo shmir anasur shta che Taliban amali kadi khuda sa anasur ham shta che nay di amali kadi zumung la andala tarah kare sar da mubarazi pa barh ki shwi jmani nay di amali shwi aga dawl che tas wo wail da sul pa khabaro ki bash pada dana kedal tawtri khwale aga dawl che tamawak na dai kam shwi balki ziyat shwi da America and Taliban hokra bait pa bash pada dawl amali shwi wai khudi di khabaro la pare qawi bansat jor او دا یو لحاغ برخوده چه منگی ده استقرار لپاره حسه کهو
did provide a strong basis for negotiation and that's the piece that or one of the pieces that we are working on as hard as we can
آیا د دوه هوکړې ته طالبانو نجمنتیا تاسو نه هلی کړی است
Well, I'm not sure I want to get into disappointment or that sort of a proposition we have discussed with the Taliban our concerns about
کڅ حمزه مطمئنه نیم خو نو غواړم د ناومیدی ادبیات وکړم موږ د دوه د حقوق لپاره خپل اندېښنې لکه چې مو ویل له طالبان سره بحث کړی هغه هم د شکایتونو یو لړ لیک لري او د نړیوالو مذاکره یو برخه ده چې د درک وړ ده خو زموږ هڅه دا ده چې موږ له افغان حکومت افغانانو او اسلامي جمهوریت سره په امنیتي او نور برخو کې مرسته او د دې ملاتړ وکړو
at the negotiating table and that's the way we're working
what does this new chapter
the hamkariyu pde nawi tsapar ki ki tsadi
I think the honest answer is that's in the future tense we have to fill that out and it's a future in which US combat troops are not around
پدې اړه ځواب وسله وخت مخکې دی ځکه دا هر څه پراتلونکي کې تیریږي خو پدې کې به د امریکا او د متحده ایالاتونو د سرتیرو رول نه وي او متحده ایالات به ملاتړ کوي په بیلابیلو برخو کې لکه اقتصادي برخه بشري مرستې او ځینې نورې برنامه خو متحده ایالات به ځانګړي ماموریت ونه لري دا هغه څه دي چې په نوې سفرګۍ کې به کیږي خو د جزئیات په اړه خید روان کال په ورستوي او راتلونکي کال کې بحث وشي
That's something we'll be working on I hope in the last part of 2021 and in the coming year
about the support to ANDSF
د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې برخې ته کراشو آیا دا روزنه بل افغانستانه بهر وي
Yes of course we do
Is that Turkey
ده
خزن غواړم چې په دې اړه جزئیات تلاشم خو دا ویل شم چې د افغانستان ځواکونه په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو روزل به له افغانستانه بهر دوام وکړي حکومت موضوع چې ډیره مهمه ده هغه ده چې دغه روزنې دوام په هیڅ صورت د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه له حقوق سره په ټکر کې نه ده او موږ پریکړه کړې چې دا روزنه دوامدار وي
نو وی انکنسیسټنت وذ یو اس طالبان اګریمنت آی مایټ نوټ اند وی انټند ټو کنټینیو دوز
General McKenzie
ویل چې د اگست میاشتې لویدیر شو وروسته به هم تاسو د طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات په ځانګړي ډول د هوایي عملیاتو په برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي نظر مو
راتلونکي داسې څه دی چې باید موږ روښانه کړو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو ګټې دي چې له هرې لارې وي دوام به وکړي
او تاسو هوایي حمله هغه څه چې د وفق هاخوا بولی تر سره کړی دی
خو زموږ پوځیانو دا کار کړی هو
آیا دا رښتیا دی چې په هرات کې بي 250 ډالر الوته کې هم هوایي بمبارد کړی
زه نشم کولای چې په ځانګړو عملیاتو خبرې وکم ځکه زه پوځی نه بلکې یو ډیپلوماټ یم
زیات شمیر افغانان فکر کوي کم بنسټونه چې ووسی لرو دا د امریکا د غرب او د افغانانو د پنګونې لبرکت دي خو چې طالبان د پرمختګ په حال کې دي د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډېری لاسترولنې لګواش سره مخ شوی دي مشومان شونځي ته نځي او شزي په هغه برخو کې کار نه کوي
Well, you know, you will have better and more accurate reporting on conditions in the provinces than I do, and I don't know enough. We hear anecdotal reports about some schools being closed, but in other areas life seemingly going on.
تاسو خیله ما دقیق او موثق راپورونه ولري خو بلابل راپورونه موجود دي چې په ځینو سیمو کې خوانځي ته د نه تک او په ځینو کې د تک راپورونه شته ژوند هم روان دی وګورئ کوم سیمه چې د طالبان لاس ته ورځي هلته د افغانستان اقلیت وسیږي او هغه سیمه چې د افغان د حکومت په ولکه کې دي هلته ډیر نفوس دی او لاس ته راوړنې خوند دي خو به هم زه فکر کوم چې هلمندی ته زیات دلایل شته د غشان پیوړی دلایل شته چې لمخي باید افغان حکومت او ځواکونه قاطع عمل وکړي چې ځواکونه د دولت هسته وساتي او د دې ترڅنګ افغانان هم قانې کړی چې د دوی ساتنه کیږي او د نظام لاستراوړنې ورزښتونه پراتون کې کلونی کې هم فرزای پاتې کیږي
that they're being protected and that the system here and that the values and the gains will have a chance in the years to come and that's a big challenge
د افغانستان د روان وضعیت په اړه مو په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر راس ویلسن ځنګړې مرکه اوریده تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ او اوس هم قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې پام وکړئ د نیمه نړۍ د اونیس پروګرام اوریدو ته
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دامر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست د دې ونې د خبرونې موضوع د واده شو جوړولو لپاره د مستقل کور او ژوند د اهمیت په اړه ده په افغانستان کې کورنۍ له پخواره هیڅ ګټ او ډلې ژوند کوي با اتفاقه او ځواکمنه کورنۍ هغه بلل کیږي چې څو نسله په یو دسترخوان سره راټولېږي او لا یو دیږي په ګډه خوري خو په ځینو کورنیو کې ګډ ژوند د ناآرامۍ او خفګان لامل هم ګرځي چې بیا د کورنۍ غړي هڅه کوي چې جدا ژوند ولري تر څو د زیاتو خوابدیو مخه ونیول شي په کورنۍ ژوند کې هوساینه آرامتیا او ځان مستقل احساسول د ښځو په اروایي حالت څه اغیز لري
د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي اول دا چې څو تفاهمونه تعارضونه د نظر اختلاف
ولی واده شوی ښځې غواړي چې کوری بیل وي
خوخې او اندروري شیطانه کو چې ته نه دا فیشن کوي
په شریک ژوند کې کوم ټکی باید په پام کې ونیول شي تر څو ګډ ژوند له خوښۍ ډک وي
خوښه مونږه خصاتلو نو هیڅ کله دا خبره مونږه تنه وکړي او مونږ خپل وایم کنه د سکار مونږ نه کوله
مونږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې د وی متضرر خزي په غږ پیلېږي
کوم ورځ نه جواب شم کاون میراته ویل وایرایش مکوا لوکس کاډي ما غند پاکه مونږ ځچې دلته مې رونه دي باټې مانم دا اول ورځ نه نن ورځ څلور کاله مې د واده کې گیچاره شنه کوم امه سه خشته ګرځم امه سه خشره پاتې شم اوس مې راته دا خاون وې وایرایش کاواله لوکس ګرځه اوس مې زړه ما چې زړه مې نه منې چې رانه غاړي زما سره نه کې گیچاره شکم یا خکالي واغوندم بس امه سه مې زړه مات
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بنفشه د هغې په خبره د ګډ ژوند له عمله یې ناوې توپ په زړو جامو کې تیر شوی بنفشه ته ورته ګلبیبی راته د خپل ځواني مرګ وريري کیسه کوي هغه وایي وريري د ګډ ژوند په پلمه د خسرګنې لخوا زورول کیده تر دې چې په نامعلوم رنګ زخته شو
زمونږ خپلوانو ویل زما ځوی ته ورکه خو دوی نه ورکه ول شي واده شو دی سره دا الګ ډیر بدخوی الګو ویل کالی بنا غوندې خکالی او آرایش بنا کوي چې هغه به کول او دا خوخی او اندروري شیطانه کوي چې ته نه دا فیشن کوي هغه کوم وخت په دې حالت کې ورسېده چې د شیطانه د لاسه چې پلار کوته ولې دری کالال ته وو بیا چې راوځ بیا چې پاکالی ما نه پاکالی ما غونده هغه دوی ول خچ خوشی کنو چې تاسو نه ساتي طلاق مرتنه ورکول او دوی وزورول بیا چې جلې دې روز زاری کوي نه کوم چې راغله د خپل سره چې ګون زول ول سر ما ګون زوي کالی ما غونده خیرن خیرن ګرځه دل ته لورونه دی دلته فلان کې څه خبرم چې څه هغه اور باندې وشو ځوان پیغله مړه شو
یو شمیر نارینه په ګډ ژوند کې خپلې خزې ته د نوو جامو د اغوستو او خپلې شخصي سلیقې ته د رسیدو اجازه ځکه نه ورکوي چې په ګډ ژوند کې د لیورونو او نورو نارینه وو ورپام نشي خو په ټوله کې سلیقه او پاکوالی د هر نارینه او خزې خوښيږي د کارتینو اوسیدونکو احمد سیار په دې اړه راته داسې وایي
ټول سړو د پاره رزخ لري سی او خزه سلیقه ولري او کور کې په منظم ډول ژوند کې دا خو هر چاته لازمی ده چې باید خو ګرځي زه غواړم چې کور ته راځم دا فامیل یا خزه می منظم کالی اغوستي پاک کالی او خو ستره مختمه راځي او ژوند هم دغه سه مخته ویسي
افغانان په ټوله کې ګډ ژوند خوښوي او ټول هڅه کوي چې په کور کې په یو اتفاق ژوند وکړي. د ښځو فعال بصری دیدار وایي د ګډ ژوند څخه ښه خاطرې لري، ځکه چې د دوی ترمنځ یو بل ته درناوی او مینه موجوده و.
چلی چې اول ودی کې هغه مشترکه کور کې چې ژوند کې هغه مشترکه کور ژوند یو خوان یو مزه یو اتفاق یو اتحاد هغه لایدا لري چې یو جلګي پکې ډیر شیان پکې زده کوي او ډیر مسؤلیتو ته د خپل متوجي کیږي. ما چې کله چې د سړی بیلی کې کنه نو بیا یو بل مسؤلیت دې ته غاړه پوری کیږي چې هغه مسؤلیت دې خپل بچی دې خپل کور دې خپل کور تنظیم او ترتیب دې کنه نو دې ته متوجي کیږي. ګډ ژوند هم ځان نه یو خوان لري او جدا ځان نه هم یو خوند لري چې نو کله مې چې خاوند مې وظیفه واخیستله په کابل کې بیرته وضعیت آرام شو نو هغه وخت کې چې زه بیرته کور ته کابل ته راتللم نو ډېره خفه وم او ډېره مې ژړلې چې زه ولې دا مشترک دا ګډ کور نه بیلیږم.
کور د هر انسان لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره د ډاډ او سکون ځای دی. د کورنۍ هوساینه د کور په ټولو غړو پورې تړلې ده او هر کس پکې خپل ځای لري. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي که کورنۍ په ګډ ژوند کې د یو بل خاطر په پام کې ونیسي ګډ ژوند به یې په زړه پورې او له خواخوږیو ډک وي.
په ګډ ژوند کې د خپل ګډ ژوند د ملګري خیال ساتل، ارزښت ورته ورکول، مینه ورسره کول، احترام ورته کول، احترام ورته لرل د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي. اول دا چې څو تفاهمونه یا تعارضونه یا د نظر اختلاف چې په ګډ ژوند کې وجود لري دا له منځه ځي. د مینې او هڅونې او ستایلو هغه رامنځته کیږي. روحیه د بخښنې، بخشش او زغم روحیه زیاتیږي. زړه خواله ډیریږي په ګډ ژوند کې او کله کله خواته همدردي هم کېدای سي په ګډ ژوند کې. موږ کولای سو چې په دغه یو پروسه کې درک پیاوړی کړو، یعنی یو بل بیا کولای سي یو بل خدار کی، یو بل خ وزغمی، یو بل خ تحلیل کی.
د اسلامي شریعت پر بنسټ هم خزا پر میړه حق لري چې د ژوند اړتیاوي او اسانتیاوي ورته برابر کړي. مولوی نور الله کوثر په دې اړه وایي
د اسلام او د اسلامي شریعت له نظر خزه حق د سکنا یا سکونت یا د یو چیرته د وسیدو حق لري او دا وسیدو حق شرایط د نارینه د شرایطو تابع دي. یعنی خزه کولای شي چې شرط کړي چې ماته یو مستقل کور یا مستقله کوټه اقلا د شریعت له هازه مستقل کوټه سره ټول ملحقاتونه چې بغي کې تشناب او کوشکانو هر څه کې شامل وي د دې له غنه نظر نه کولای شي چې خزه ځان ته شرط کړي او نارینه باندې واجب دي چې دا ومني او اتو کل ذی ساعت من ساعته هر یو د خپل توان موافق یو سکنه یو وسیله د سکونت د ورته برابر کی چې ملته خزه وکولې شي خپل ژوند تیر کی.
دا چې عام افغانان د کورنیو د ګډ ژوند په اړه څه نظر لري دا به د دوی په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد صائم د لوګر ولایت اوسیدونکو دا چې یو انګور د کور تر ازي هغه د خپل پلار او مور څنګه قدر او عزت کوي د خپل ورونو د خپل خويندو په موږ شکل سره باید دلته هم هغه قدر او عزت یو بل وکي پاک یو خو سر هم د یو مانمي پلار او مور په صفت باندې دي.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکو مسله د تک فرزنده او ډیر فرزنده ده. که تک فرزندی مسله وي نو زه دې ته ترجیح ورکوم چې خپل پلار مور سره په یو کور کې ژوند وکړم، او که بیا ډیر فرزندی وي یا څورونه وي بیا دا ډیره ښه مسله ده چې مشر ورور چې کله کوژده کوي واده کوي بس د واده سره سم به د پلار څخه بیلیږي او ځان د بل کور جوړوي.
در روزګان ولایت څخه حکمت الله حکیمیم. عموم کې هر کس غواړي خپل نظم او ډیسپلین د دې ترڅنګ خپل نظافت مراعات کړي، طبعا هغه کناري نه وي او یا ښځینه.
نړی اوریدونکو د دې ونې د خبرونې موضوع چې د واده شوو جوړو لپاره د مستقل ژوند د اهمیت په اړه و هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
غره غرو د شور نه دی خبر وسرولم بود غره غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر رسولم وو د غړ غرو
ما بچی لا د ګذر ګور رکی یاد وی زما بچی لا د ګذر ګور رکی یاد وی دوی په ګذر لګی دلی اورن جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر سولم